ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبرونه کې زمام مجید بابر بشیر غواخ او اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومني د افغان ولسمشر هغه سرګندونه چې وایي د پاکستان د ترهګرو د ځپلو په اړه خبرې کوي خو عمل پې نه کوي د دې خبرونې د سر موجوده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو دله هم راوړي خو د ټولو نه اول خبرونه د بشیر غواخ
لمړی د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وای پاکستان د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې خبرې ډېر کوي او عمل کم مومند کې د بیزو قوم لمنتی ځوکونو غوښتي چې دغلته د پوزي عملیات نه کوي او د امریکای د دفاع وزیر عراق ته ورغلل وسوم د خبرونو تفصيل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کې د ناتو د غړو هیوادونو تر غونډه وروسته نن په کابل کې خبرلن تول چې اوس ټوله نړۍ په دې پوهیدلې چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوه مخه پالیسی پر مخ بی هغه زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرو د ځپلو په اړه خبرې خي او ډېر کوي خو عمل یې نه تر سرګو کوي
وضاحت راغلی زمونږ همکارانو زمونږ دریس په ښکاره ډول درک کړی دی د الله په فضل نړیوال هم له مونږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي مونږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې خو څه چې غواړو هغه عمل دی
ولسمشر غنی درې ورځې وړاندې د وارسا په غونډه کې ویلي وو چې پاکستان د ژمنو سربېره هم ترهګر په ښه او بدو ویشلې دي او د ټولو په وړاندې یو شان عملیات نه دي کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې بیان د خفغان په خودلو زور ویلي چې دا مایوسونکی دی مومند کې د بیزو قوم پرونې و جرګه کې پریکړه وکړه چې له حکومت غواړي دغلته دی عملیات زکونه کې چې یو عام ولست ډیر زیان رسی او بل دغلته دومره وسوال نشته چې پر ضد دی لوی عملیات تر سره شي د مومند یو قومي مشر ملک سلطان بیزی پرون مشال رډی تول چې امنیتی ځوکونو ورته ویلي چې دوی ضرب عذب دریم عملیات کول غواړي
خو ضرب حضرت شریف خو هغه ځای ته ضرورت دی چې هغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجود دي دلته خو نه مرکز شته نه ښه شته نه بد شته دی او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمواري په سر اخلو ضرب حضرت ته به څه ضرورت دی
د بیزو صفی قومونو په وینام نتیز وکنور ته څو ورځې مخکې دا خبرداری هم ورکړی وو چې که خلک ورته وسلوال ونه سپاري دوی به عملیات وکړي د مشرانو ویلي چې پوځ د دومره زور سره د وسلوالو مخه نشي نیولی نو دوی به یې په تش لاس څنګه ونیسي خیبر پختونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خواښا سل کسان وژلي د اعلی امنیتي او ملکي چارواکو غونډه بلل شوې ده د صوبایي حکومت وین مشتغنی نن مشال رډي ته ویل چې د اپیکس کمیټې دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې وشي چې پکې به د ګورنر وزیر اعلی او کور کمانډر سربیره نور لوړ پوړي چارواکي هم برخه لري د خیبر پختونخوا وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی د پېښور هایکورټ بار مشر یوسف علي نن مشال رډیو ته وویل چې دا بایکاټ یې نن د اختر په ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د هغې پېښې په اړه کړی دی چې د اختر په ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د هایکورټ اډوکیټ سید شاهد عباس شیرازي وسلوالو په ډزو ووژه دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د وکیلانو ژوند خوندي کړل شي چارواکي وایي د باجوړ په کانسیر سیمه کې دوه مشکوک وسلوال په هغه مین الوتی چې دوی یې د ښخولو کوشش کوه د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ د دفتر لخوا مشال رډیو ته نن وویل شول چې دا پیښه بېګا رامنځته شوې ده تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه نور څه نه دي ویلي تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ د افغانستان د استخباراتو ادارې په نننې خبرپاڼه کې ویلي چې کابل کې د ځنمر ګبریدونو او چاودنو کولو په تور درې کسان نیولې دي د خبرپاڼې تر مخه دا کسان په خواجه روش کې نیول شوي دي هلته د کندوز ولایت امنی قماندان محمد قسیم نن مشال رډیو ته وویل چې بېګا د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په چاردرې ولسوالۍ کې دولس کسان او د وسلو یوه لویه زیرمه نیول شوي دي د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر نن بغداد ته ورغلی دی. نوموړی د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره د داعش پر ضد جګړې او له دغې وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیونې د پلان په اړه غږیږي. هغه تر هغې دوه ورځې وروسته عراق ته ځي چې عراقي ځواکونو د موسل په جنوب 60 کیلومتره کې د قیاره هوایي میدان له داعش څخه په داسې حال کې ونیو چې د امریکې په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي مرسته ورسره وه. کارټر دغه لویه فتح بللې او ویلي دي چې دا میدان د داعش وسلوالې ډلې د قوي مرکز موسل د نیولو لپاره د عملیاتو د پیل ځای په توګه استعمالیدلی شي. الشباب وسلوالې ډلې د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیځ کې پر یوې پوځي اډې نننی برید کې لږ تر لږه لس سرتېري وژلي دي. دا چارواکو په خبره د الشباب وسلوالو لومړی له چاودېدونکو موادو ډک ګاډی ایوې پوځي اډه کې وچاو او بیا یې ډزې پیل کړې. د سومالیا پوځي میجر احمد فراه رویټر خبریالانو ته ویلي چې د څو ساعتو لپاره روانې دې درنو ډزو کې د الشباب وسلوالې ډلې هم 12 وسلوال وژل شوي دي. امریکا وایي د ګوانتنامو له جیله یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږلی دی چې په دې سره دغه جیل کې د پاتو بندیانو شمیر 88 ته راکم شو. فیاض احمد یحیی سلیمان چې هیڅکله رسمي نه دی تورن شوی څه باندې 14 کاله په دې جیل کې تیر کړل. هغه په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد جګړه کې د القاعده د غړیتوب په تور نیول شوی دی. دا اتر دې مال د مشال لیډیو خبرونه اوس به زموږ همکاره رفت انجم تسته په پاکستان کې د پیسو بای او د موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا خرڅلې کیږي او په 105 روپیا شل پیسې خرڅولې کیږي. یو یورو په 116 روپیا شل پیسې او په 116 روپیا اتیا پیسې. یو درهم په 28 روپیا دېرش پیسې او په 28 روپیا پنځه دېرش پیسې. یو پاؤنډ په 115 روپیا خرڅلې کیږي او په 110 روپیا خرڅولې کیږي. یو ریال په 20 روپیا شپېته پیسې او په 20 روپیا پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 250 پیسې. په یو پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سباله په پیښور بنو او کوټه کې د خال خال وریځو سره د باران امکان دی او ورسره به تیزی هواګانې هم وي. سباله به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 38 وي. په بنو کې به هم 23 او 38 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 39 وي. د فاټا په زیات علاقو کې هم د باران امکان ظاهر کړی شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ او د موسم حالو د کرن صوبې رفت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان ولسمشر د پاکستان نه د ترهګرو پر ضد باندې صرف یو غوښتنه کړې.
عمل عمل عمل.
د خیبر د مومندو قبایلی مشران وای مونږ عملیات نه غواړو وسلوال خپل د سیمونه وستې.
هغه خلک چې د خاورې نسخان رسې هغه به مونږ دلته نه پرېږدو. پرایز مونږ ورسره انشاء الله جنگ دی او مونږ د خپل علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د سپورټر ښکاره شو زمونږ په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیو.
د خیبر پښتونخوا حکومت ای دی فاونډیشن مرکزونو ته د وړیا ازمکې ورکولو اعلان کړی.
اس ڈسٹرکٹ میں جو ان کے فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے ہم نے اعلان کر دیا.
قبائلی سیمی افغانستان اور نڑے مہم پپام کے دا د مشال تر سنگو سی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهو تر مازیګر تر شپږونی خپلې غوړې د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو وړوکی هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید د دغه خامار لمینده وړو ته کار وکړي. ښاغلی غنی د وارسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې که څه هم په واضح ډول د دغه واړه اقلیت نوم وانخیست خو زیاته یې کړه په مدینه منوره کې د یو پاکستاني لخوا انتحاري حملې دغه هیواد ټولو ته واضح کړ. نور تفصیل د اسدالله لودین نه.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا او غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل، اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسله دی چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او لبد مرغ حرکت چې حمله یې کړی د پاکستان و د اړتیاشته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمه ییزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن یو نوک په چیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواخ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دو نورو برخو کې انتحاري حمله وشوه او وروسته معلومه شوه هغه کس چې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبری کانفرنس کې وویل، په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دو کلونو کې یوازې تشې ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی، زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
عمل عمل عمل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانیږي او زیاتې کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نه کړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمې ته د مومندو ایجنسۍ د بایزو قام په پرونی جرګه کې په حکومت غږ شوی چې باید حکومت دې د ضرب عضب یا دریم په نوم اعلان شوی عسکري عملیات ونه کړي. په جرګه کې ویل شوي چې د بایزو قام د خپلې خاورې د امنیت ذمواري په خپل سر اخلي او کوم وسلوال یا د وسلوالو سهولتکار به سیمه کې پرې نږدي، نو بیا د عسکري عملیاتو ضرورت نشته دی. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د بایزو د قام په جرګه کې په حکومت غږ شوی چې باید ضرب عضب دریم عسکري اپریشن دی په محمود ایجنسۍ کې ونه کړی شي. جرګې دا هم ویلي دي چې که د حکومت په کوم تن شک وي چې ګنې تړاو یې د وسلوالو سره دی، نو دغه قام به د حکومت سره ولاړ وي او د وسلوالو ضد به عملیات کوي. دغه جرګه د بایزو د امنیتي لښکریانو پخواني مشر ملک سلطان بایزي په مشرۍ کې وشوه.
هغه خلک چې د دې خاورې ته نسخان رسي هغه به موږ دلته نه پرېږدو، پرېز موږ سره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو، او که چېرته د دې سپورټر ښکاره شو په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیو. خو ضرب عضب صرف هغه ته ضرورت دی چې هغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجود وي. دلته خو نه مرکز شته، نه ښه شته، نه بد شته دی، او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمواري په سر اخلو، ضرب عضب ته به څه ضرورت دی؟
د روژې نه وړاندې حکومتي ځواکونو او پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسۍ خبرداری ورکړی وو چې په محمود ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا کومې پېښې کېږي، نو په ضد به د ضرب عضب تری یا دریم په نوم عسکري اپریشن شروع کولی شي. نو ملک نادر منان کوډاخیل وایي چې د داسې اپریشن ضرورت نشته دی او په سیمه کې حکومتي عملداری مکمل قائمه ده.
مې هم د قومونو راغون شو ویل چې موږ به خپل وس مطابق خپل خاور کې او خپل کورونه چې کوم دي دا به ساتو او کوشش وکړو چې د سیاسي شرپسندي او رانکاري چې هغه از موږ خاور تر شریکم نشي او د سیاسي کارونه کې سبا دي قوم دي خو ته دي ضرر ولسیږي.
ملک سلطان بایزه بیا وای چې حکومت د هغوی نه د وسلوالو ضد عملیاتو کولو مرسته واړي، ولی بل خو حکومت له هغوی ټولې وسلې هم اخیستي، نو دا به څنګه ممکن شي چې کچیر ته د شپې وسلوال راشي او دوی ورسره په تشلاس مقابله وکړي.
یو خبره مشکل مونږ تښتا چې وس هغه خلک په سرکاري وردی کې راځي د خسدارو مونږ هم دې ته دا ویو چې مونږ تاسو مسکې به شپې تک راتک د موټر نه غیر بند وي، ولی که زه د شپې یو سړی راشه په وردی کې زی ولبه نو ته به دا خدمه فوجي ویشته هغه به وینه یو علاقې ته ځي د مازیګر نه وایا مشر ته وایا د علاقې مشر دا مخکې مخکې کوه چې دا سړی د علاقې کې شپې دا کار کوي، د علاقې مشر به وسړی دا زموږ ذمواري ده.
بلخوا نادرمنان کوډاخیل وای چې په سیمه کې امن لوړاندې برابر دی او داسې پټې او یا پغلا بارودی چاودنې کول خو په لاندې ښاریو کې هم کیږي، نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګنې لوی اپریشن دی وشي.
کار سړی نشي وجل ته داسې مرکز ته دی یا داسې خلک ته دی وران کال چې هغه سړی راشي اپریشن وکړي. دغلا غټې کمی خبرې چې کیږي هغه په اسلام آباد کې کیږي، کراچۍ کې کیږي، هغه په نورو ځایونو کې کیږي، او په دې ملک کې امن غواړو. دا خلک د خیر خلک دي او دا خلک امن پسند خلک دي.
دغه جرګه کې د بایزو د قام ټولې قبیلې شامل وي او پریکړه وکړه چې نن به هغوی د پولیټیکل ایجنټ محمد دوجنسی یا دغه انتظامیه د نورو چارواکو سره ملاویږي او خپلې د جرګې فیصلې به ورته وړاندې کوي. یاد دی چې په دا لنډیو کې د سرکاري انتظامیه لخوا په کوزه او بره محمد دوجنسی کې په ولس بیا بیا غږ کولی شي چې ګنې هغوی د خپلې خاورې د امنیت ذمه په خپل غاړه واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. په محمد ایجنسی کې د ضرب عضب دریم عملیاتو اعلان وروسته یو شمېر خلکو کړي کړي. بلخوا د بایزو قومي جرګې پریکړه چې د دغه عملیاتو د مخنیوي په خاطر بنن لاسکري او پولیټیکل چارواکو سره لیده کاته کوي. د محمد ایجنسی یو قبایلي مشر ګلشاه صافی سره زمونږ همکار اسرار عالم مومند په دې اړه خبرې کړي او په سر کې تی پوښتلي دي چې ستاسو بعد لاهې عمل شوي. نو ګلشاه صافی وایي
انتظامیه د محمد ایجنسی چې کوم دا هغه په ټولو تحصیلونو قومونو هغې وروغوښتل قومونه او هغې ورته همدغه شانته ویناګانې وکړلې چې تاسو خپلې جرګې وکړي او بیا موږ سره په دې باندې خبرې وکړي، تاسو د خپلې علاقې ذمواران واخلئ. محمد ایجنسی په اوو تحصیلونو باندې مشتمل ده، د ټولو قومونو چې په دغه شکل باندې جرګې وکړلې او دې کې خوځي قوم چې کوم دی هغې خپلې جرګې مرکې پوره کړلې، الینجي قوم خپلې جرګې مرکې پوره کړلې، قوم الینجي او قوم خوځي چې کوم دی هغې ذمواري حکومت ته ورکړه چې موږ د خپلې خاورې ذمواران یو، او بیزی قوم چې کوم دی په هغې کې د سوران علاقه شوله، هغې کې د میټۍ علاقه شوله، هغې کې د بېدمنۍ علاقه شوله، دغه علاقو نه کړي دي کړي چې روانې دي هغې او ذمواران یې نه قبلوي. موږ د تحصیل ساتو چې کوم دغه دي د هغې ته موږ سبا ورځ مقرر کړې ده، هغې ته به سبا جرګه کېږي، بیا به حکومت ته د هغې مطالق خبر اتره کېږي.
د حکومت لخوا د مومند ایجنسی په اوو واړو تحصیلونو کې د پوځي عملیاتو د کولو اعلان وروسته اوس د خلکو څه حالت دی؟ څه تصویر دی ستاسو په وړاندې د مومند ایجنسی؟
کوم کتل شي نو د دې اعلان وروسته د ایجنسی خلک ډېر په کنفیوژن کې دي، ډېر خپه دي. همدغې ته ګوري چې علاقه کې خو امن دی، دکه دوکه واقعیت یو ځای بل ځای کېږي خو نور امن دی، او د علاقې خلک په دې باندې ډېر سخت خفه دی چې دا ولې داسې اعلان کېږي، څه چل دی که په کومه علاقه کې څوک د حکومت مخالف وي. نو قوم خو د هغه مخالفو خلکو ملګری هم دی، په هغې کې د حکومت ملګرتیا کوي. دې باندې قوم چې کوم دی سخت په خفګان او په سخت کنفیوژن کې دي. دوی که وکتل شي د چالیس اختیار کوم قانون چې په قبایلو کې ناپس دی، نو دغلته ذمواران چې کوم دي هغه په قام باندې لاګو دي، خو بیا هم خلک چې کوم دی کړي همدغه خاطره کوي چې مجبوره دی، چا سره نه وسله شته دی نه چا سره کوم اوزار شته دی چې د ترهګرۍ مقابله وکړي، نو دغه خاطره خلک مجبوره نو د وطن نه نقل مکانی کوي.
اخري پښتانه دا چې اداره ته وایي حکومت څنګه تاسو ویلې چې په اوو واړو تحصیلونو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو حکومت څه انتظام کړی دی د دغه خلکو د سیمې د خوندیتوب لپاره یا د دوی د دغه سیمو نه د بيستو لپاره؟ کنه
دی انتظامیه طرفه ویناګانې شوې دي چې د علاقې نه به هیڅوک نقل مکانی نه کوي او نه موږ د خلکو ته اجازه ورکوو چې د علاقې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مخ پر یادیدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د اعلی امنیتي او نورو چارواکو غونډه رابللې ده. په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان نورو.
خیبر پختونخوا کې تیر سه مودې راسي هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د وکیلانو، ډاکټرانو، بیلابیل فرقو، مذهبي مشرانو، تاجرانو او د ژوند بیلابیل اړخونو سره تعلق لرونکو په نښه کول شامل دي. په صوبه کې او په خصوصي توګه سرخار پیښور کې د دغه هدفي وجنو مخ په زیاتېدو پیښو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک په صوبه کې د اپیکس کمیټې د یو اعلی پای غونډې رابللو پریکړه کړې ده چې پکې به د صوبې ګورنر، وزیر اعلی، د پیښور کور کمانډر، د پولیسو مشر او چیف سیکرټری نه علاوه نور لوړپوړو چارواکي ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په دې باب له مشال لیړو ته ویل
جی بالکل، وزیر اعلی د کور کمانډر سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں.
بالکل، وزیر اعلی صاحب گورنر سره هم کور کمانډر سره هم د لړکې سلا کوي ځکه چې د ترهګره غټ پیښو کې یو خواکه کمی راغلی دی نو بلخوا هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او د لړکې هم په دغه اجنډا باندې به یو څو ورځو کې دننه دننه دغه د اپیکس کمیټې غونډه راوبللې شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د روزانه په بنیاد د ورکړل شوي شمیرې تر مخه یوازې د تیر شوي روژې په میاشت کې خوشه د سلو نه سوا کسان د هدفي وجنو ښکار شوي دي چې پکې د ژوند بېلابېلو اړخونو سره تعلق لرونکي شامل دي. ولې د خیبر پختونخوا امنیتي ځواکونه او حکومت دغه مخ په زیاتېدو د هدفي وجنو پیښو مخنیوي کې ناکامه ښکاري نو مشتاق غنی خپل دریځ وړاندې کوي چې ننګونې یا چیلنجونه ورته ډېر دي او وسایل یې کم دي.
لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم صرف اپنے صوبے کے لوگوں کو ڈیل نہیں کر رہی ہے ہماری پولیس. ہماری پولیس
گورا خبر ادا دا چمنگ اور زمنگ پولیس اور سیوازے دخپل صوبے الس سرا مخامخ نہیں ہو. زمنگ پولیس دفاټا خلق هم قابو کوي چې دلته د آی ډی پیس په شکل کې موجود دي. زمونږ پولیس 15 ډیر شلکو پورې افغان کډوال هم قابو کوي. نو موږ څو وکړو؟ کم کم خواته موږ ځان ورسوو. د ټول صوبې پولیس فورس خوشاش پیتونه او یا زر پورې دی نو دوی بزان کم کم ځای ته رسوي. د صوبې امنیت را ټینګ کړو، ترهګرۍ په ضد جنګ وکړو، ټول هر څه پولیس په یوازې کوي نو د دې صوبې ستونزې ډېرې زیاتې دي.
سارے کام اسی نے کر دیا تو ہمیں مشکلات بہت زیادہ ہیں.
د پامل دا چې د پیخور د پولیس مشر آئی جی ناصر درانی سو سواره ویلی ری چې په صوبه کې مخ په زیاتې دو هدفي وجنو غټه وجه هم دا ده چې ترهګرو خپل کاروان نویت بدل کړی دی او تیر کلونو کې به ځانمرګي یا د سړک غاړې په میچودنې کولې. ولې سخ کال دوی هدفي وجنو ته کار ویلري او په دغه لارې خپل مقصد پوره کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې زو ډیر اسماعیل خان ته سو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د های کورټ د اډوکیټ سید شاهد آباد شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن په ټوله صوبه کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د های کورټ بار اسوسیشن تر مخه د بایکاټ هدف د حکومت او د امنیتي ادارو پام د زیاتېدونکو هدفي وجنو په لار راګرځول دي. له پیښوره د زلان یوسفزی نه نور تفصیل اورو.
د پیښور های کورټ بار اسوسیشن سیکرټری جنرل یوسف علی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پورس په ډر اسماعیل خان کې د اډوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن وکیلانو په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی.
دا سټرایک چې دی نو دا په ټوله صوبه کې دی. دا د ډی خان او کلاچه په هړپور تحصیل نه راوالي تر دغه برا کوستانه پورې، دیر پورې، چترال پورې، مستوجه پورې، بونی پورې، ټول چې څومره دغه دی، سب ډیویژنز دی، تحصیل دی، ډیسټریکټس دی، د ټولو کې کمپلیټ سټرایک دی، کمپلیټ بایکاټ دی. سیول جج د عدالت نواله تر د های کورټ پورې یو وکیل سه بم نه پیش کیږي او مونږه دغه غمزده کورنۍ سره په غم کې شریک یو.
د پیښور های کورټ یو بل اډوکیټ جاوید اے خان وایي چې د مخکې په پرتله هدفي وجنې سیوا شوې دي او له عدالتونو د بایکاټ هدف یې هم د حکومت پام دې ستونزې ته راګرځول دي.
نه وکیلان پرېښ، نه ښکار پرېښ، نه مولای پرېښ، نه چېرته سیاسي کارکون یا لیډر پرېښ. هر ځای کې ټارګټ کلینګ دی. داسې سړی نه دی چې سړی پکې تفریق کول شي جدا وکیلان ولي ادا بکوي او سر پورا کوي او مونږ خو په سفر مقصد باندې پوه نه شو چې ولې دا کوي. یا خو هغوی خپل ټارګټ پورا کوي، سم ځای کې اٹیک نشي کولی نو چې تپ دس ځای کې او دس سړی صحیح کی چاړو دا تعلق نه یو مړ کې او صاحب پورا کی یا بیا پلان دی، پری پلان دی، اوس مونږ ته خدا نه شو جیسے چل دی.
لاختره یو هفته وړاندې په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو تر هغه سره د مبارزې د سانګي ډي اس پي نور محمد خان او لاختره یو ورځ وړاندې په سوابې کې پولیس پای ارشد هم د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شو چې بیا وروسته یې ذمہ تحریک طالبان پاکستان قبول کړه. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زو کراچۍ ته په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د مړینې د دعا لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغلته ورغلی و او د حکومت لخوا د ایدی فاونډیشن لپاره په خیبر پختونخوا کې د مرکزونو لپاره د ویډیو ازمکه ورکولو اعلان کړی. په دې اړه باندې تفصیل د محمد عمران نور.
د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي ورستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویل چې د صوبې په درې ضلعو کوهاټ، سوات او سوابه کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره ویډیا ازمکا ورکي.
اس ډیسټریکټس میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے ہم نے اعلان کر دیا.
دیوی په دې ضلعو کې د دوی ادارې د مرکزونو پرانستلو لپاره د ځمکې ضرورت دی نو ځکه موږ دا اعلان کړی چې چرته هم دوی ته د څه ضرورت وي صوبایي حکومت به یې مرسته کوي ځکه چې دا یو خدای خدمت دی او موږ هم په دې کې خپل برخه اچول غواړو.
خدای خدمت ہے اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ.
پرویز خٹک د دې خبرې اعلان هم وکړ چې په خیبر پختونخوا کې د ایدی فاونډیشن سردخانه یا د مړو کې خودلو ځای نشته نو د هغې لپاره به هم دوی د دې ادارې سره مرسته کوي. ماته د ایدی صاحب زوی ویل چې په خیبر پختونخوا کې سردخانه جوړول غواړي کومه چې تر اوسه نه ده جوړه شوې نو ما ورته په خپله ذمہواره ویل چې که دوی ته ځمکه پکاري یا ودانی د خیبر پختونخوا حکومت به دوی ته ورکوي. عبدالستار ایدی چې په پاکستان کې د خیر خیګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی و او د جمعې په شپه د اته اتیا کالو په عمر کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی د عبدالستار ایدی لاسنیوي لپاره د اتوار په ورځ کراچۍ ته راغلی و. په دې موقع هغه د ایدی فاونډیشن لپاره د لس لک روپو امداد اعلان وکړ او وی ویل چې په صوبه کې به یو سړک یا پوهنتون د عبدالستار ایدی په نوم کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم د عبدالستار ایدی په دې موضوع کې پاتې کیږو. عبدالستار ایدی لخوا خپل سترګې هغه اتیا کړې وې او هغه دوه مستحقو کسانو ته ولګول شوې. عبدالستار ایدی د جمعې په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی و خو نوموړي د مرګ نه مخکې وصیت کړی و چې د هغه سترګې د بل چا ته ولګول شي. اسلام آباد نه رفعت انجم په نور تفصیل راکړي.
د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي مطابق عبدالستار ایدی چې خپل دواړه سترګې د مرګ نه پس اتیا کړې تیر شپه د هغې پیمنکاري دوه کسانو ته کامیاب سره کړې ده. د یادې ادارې په وینا چې دا سترګې دوه مستحق کسانو ته ورکړې شوې دي. د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یا پیمنکاری ماهر ډاکټر ادیب الحسن رضوی چا چې د عبدالستار ایدی د سترګو سرجري وکړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالستار ایدی سترګې هغه مستحق کسانو ته ولګول شوې څوک چې د سترګو نه محروم وو.
دوان استرگی پرون ماسخوتن دو کسانو تا ولگولی شوی او کار هم کوی. دا عبدالستار ایدی دا گام پورتا کول دیر اهمیت لری خو کاش چه منگ هم دا غا پا نقش قدم لاد شو. پا پاکستان که چه کم کار کول پا کار وی هغا نکیگی او چه چه ندی پا کار نو هغا کیگی. مثلا دا چه خلکو تا دا مرگ نورستو دا خپلو آزا اتیا کول وصیت کول پا کار دی نو هغا نکیگی خو بلخوا پا لویا کچا او پا پتا انسانی آزا خرسول کیگی چه زیاد پا اسلام آباد او لاہور کې خرڅول کیږي. په ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي روانه ده او د قانون جوړېدو نه باوجود په قانون عمل نه کیږي.
ڈاکٹر ادیب الحسن وینا تر مخه چې د یو انساني جسم آزاد سره د نهو کسانو ژوند بچ کې دی شي او اولس کسانو ته ترې فائدہ رسی دی شي. د ډاکټر ادیب مطابق په پاکستان کې د هر قسمه جسمانی آزاد پیمنکاری کې دی شي او د ډیرو ضرورت مندو ضرورت پوره کې دی شي. تیر ورځ د عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې عبدالستار ایدی دا وصیت کړی وو چې د هغه د بدن آزادي د چا غریب او مستحق خلکو په کار راوستل شي خو د ډېرې بیمارۍ او ضعیفۍ له وجې صرف د دوار سترگی دا اتی پتوگا ورکڑے شوی.
بہت پرانی وصیت ہے اور بہت ساری میڈیا کو
دا دو ہغا پخوانے وصیت وو او اکثر دو میڈیا پوڑان دے ہم ویلی وو چی که زما دا مرگ نپس زما دا بدن آزاد چا پکار رازی نوور دکڑے شی او ما تبای ہم اکثر دا خبر کولا نو دو ہغا پو وصیت عمل نپس من ڈاکٹر رضوی تا خواست وکڑو چی که دو ہغوی دا بدن آزاد چا پکار رازی نو ہغی لپارا من ٹول کورنی رازی یو خو چی کلا دا ہغی میڈیکل چیک اپ وشو نو دا خبر مخی طرح داغلا چې د ډیرو بیمارو له وجې د سترګو نه علاوه هیڅ یو اعضا نشي استعمالېدی. نو دوه کسانو ته دا سترګې اتیا شوې او داسې د هغوی خواهش هم پوره شو.
د سن انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن په وینا پاکستان کې د جسمانی اعضا اتیا کولو قانون جوړېدو او د علما متفقه فیصلې راتلو نه پس تر اوسه پورې زیات نه زیات اووه پورې کسانو خپل اعضا اتیا کړي دي. یاد دی چې د عبدالستار ایدی نه پس د پاکستان یو ستر سیاسي مشر جاوید هاشمی هم دا اعلان کړی دی چې داغه د مرګ نه پس دې داغه سترګې چاته اتیا ورکړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی. پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې دي. د بشیر ګواخنا د خبرونو لنډی دورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر غونډې وروسته نن په کابل کې خبرلان تول چې اوس ټوله نړۍ په دې پوهه ده چې پاکستان د ترهګرې پر وړاندې مبارزه کې دوه مخه پالیسی پر مخ بي. هغه عمده غسی خبرې درې ورځې وړاندې د ورسا په غونډه کې هم کړې وې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه ویلي وو چې دا مایوسون کې دي. محمد کې د بیزو قوم پرونی و جرګه کې پریکړه کړې چې له حکومت بغواړي چې دغلته دي عملیات ځکه نه کوي چې یو یې عام ولس ته ډېر زیان رسي او بل دلته دومره وسوال نشته چې پر ضد دي لوی عملیات ترسره شي. خیبر پختونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خواوشه سل کسان وژل، د اعلی امنیتي او ملکی چارو یوه غونډه رابلل شوې ده. دا خبر پختونخوا وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی له حکومت غوښتي چې د وکیلانو ژوند یې خوندي کړل شي. چارواکي وایي د باجوړ په کانسیر سیمه کې دوه مشکوکو سوال بیګا په هغه ماین الوتی چې دوی یې د ښخولو کوشش کاوه. د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د ځانمرګي بریدونو او چاودنو کولو په تور درې کسان نیولي دي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر نن بغداد ته رسیدلی دی. هغلته د عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد د جګړې او له دغې وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیونې د پلان په اړه خبرې کوي. امریکا وایي د ګوانتنامو له جیل څخه یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږدولی دی چې په دې سره په دغه جیل کې د پاتو بندیانو شمیر اتاویو ته راکم شو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بشیر ګواخنمو د خبرونو لنډیز اوریدو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د رابعه اکرم خان نور.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د خیر ښېګړې د ټولو لوی ادارې مشر عبدالستار ایدی خپل ټول ژوند څنګه سادګۍ سره د رنګ او نسل او مذهب او ملت د امتیاز بغیر د خلکو په خدمت کې تیر کړو او د مرګ نه پس خپل سترګې اتیا کړې. نو د داسې قرباني مثال زموږ په ټولنه کې د نش په برابر دی. ادارې مخکې لیکي عبدالستار ایدی چې څنګه د ټولنې خدمت وکړو، نو په هغه کې د حکمرانانو لپاره یو سبق دی که هغوی هم سادګۍ خپل کړي او د قوم پیسه د ولس په خیر ښېګړې ولګي نو هم دی کې ښېګړه ده. ادارې لیکي چې د پاکستان د سینټ چیرمین رضا ربانی، پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او ملالہ یوسفزئی عبدالستار ایدی ته دغه د غیر معمولی خدماتو له وجې نوبل انعام د ورکولو تجویز ورکړی دی. ټول پاکستانی قوم د دوی د غوښتنې تایید کوي. که ورته د ایوارډ ورکړی کیږي نو دا دغه د خدماتو داسې عالمی اعتراف به وي. د سینما د ولس خیر ښېګړ لپاره کارکوونکو ته نوره حوصله ملاویږي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ولس خیر ښېګړ لپاره کم کارونه چې عبدالستار ایدی وکړ دا اصل کې د ریاست او د حکومت کار و. ریاست، حکومت او انتظامیه د ایدی سیب ژوند یو پیغام او روښانه مثال دی. هغوی له دا سوچ پکار دی چې هغه دومره غټ کار څنګه وکړو چې ورسره وسایل هم نه وو. ادارې په وینا عبدالستار ایدی سره سمواشي یا انتظامی ډیګري نه وه، خو خپل کار یې ډېر په سلیقه سرته رسولو. د مرګ نه مخکې د هغه خیرني ټکي دا و چې زما د مرګ د غریبانو خیال د وساتل شي. دا وصیت اگر چې هغه خپلې ښځې او زوی ته کړی، خو دا پیغام ریاست، حکومت او اپوزیشن نه دی. ادارې اخیره کې لیکي د هغه پیغام مینه، امانت، دیانت، محنت او مستقل مزاجي ده. همدا د انتظامی صلاحیت سرچشمه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاناما اسادو معامله به خبرو اترو د لارې هواروي. ادارې وایي بلخوا مخالفه ډلې هم دې لړکې هلې سلې کوي، خو ملک ته پېښ چیلنجونه یو مستحکم سیاسي فضا غواړي. ادارې په وینا د کډوالو د واپسې او آبادکارۍ لپاره په اصلاحاتو د توجه ضرورت دی. د توانایي بحران خاتمه ضروري ده. غربت، بیروزګاري او بنیادي ولسي سهولتونو کموالی قومي مشر ولې له یو چیلنج دی. د هر څه لپاره مستحکم سیاسي فضا د ضرورت نه انکار نشي کېدی، خو دا هم نشي کېدی چې د قومي اساسو د غلط استعمال نه توجه لرې کړی شي. ادارې زیاتوي په پاناما ساده ټولې نړۍ کې کاروایی وشوه، مهم شخصیاتو د خپلو عهدو نه استعفی ورکړې، په بهر ملکونو کې د کمپنیانو په اړه قوانینو کې هم بدلون را روان دی، ځینې ملکونو بینکونو لپاره اصولونه هم جوړ کړو، خو پاکستان کې لاسه کار نه دی شوی او معامله په ضابطه کار ولاړه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ نشي کولی، البته که پوز وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د ډیپلومیټ مجله بیا لیکي پاکستان او چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړ ډاډی کې د افغانستان نه بلکې خپلو ګټو ته ګوري. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې د زړه اپریشن کولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی، خو د بیماری اپوزیشن ګوندونه نه دي نرم کړي. خو سیاسي شنونکي بیا وایي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی، البته که پوځ وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد دغه دارې مقدمې ناکامه هڅو د پوځ او نواز شریف ترمنځ اړیکې خرابې کړې او همداراز د سیمه ایز سیاست او د ترګرو پر ضد د عملیاتو په څرنګوالي د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات برقرار پاتې شول. په مقاله کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف پر وړاندې کمزورې ګڼل کیږي، ځکه راحیل شریف چې په رسنیو کې د پوځ د ښه تصویر وړاندې کولو صلاحیت لري، په هیواد دننه د پاکستاني او طالبانو پر ضد د کمپاینونو چلولو له کبله اهم په اولس کې ډېر مقبولیت لري. د راحیل شریف د پوځ د مشر په هیڅ د دندې درې کلنې موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. نوموړي ویلي دي چې د دې مودې د اوږدولو په لټه کې نه دی، خو خبریال حمید میر بیا وایي ټول اسټابلیشمنت پلوه لیکوالان او خبریالان غواړي چې راحیل شریف نور هم په خپله څوکۍ پاتې شي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی، ځکه چې دا هیواد په طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستان نه غواړي چې دغه اثر رسوخ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. په مقاله کې راغلي پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپلو ګټو ته ګوري. پاکستان د فکر کوي چې د جوړجاړي وروسته طالبانو ته په افغان حکومت کې کوم رول ورکړل کیږي نو هغه به کېدای شي دومره اغیزناک نه وي کوم چې اسلام آباد غواړي. همداراز په تېر وختونو کې دا خبره هم ثابته شوې چې پاکستان هغه طالبان په نخه کړي یا خاموشه کړي چې د اسلام آباد د خوښې پرته یې د سولې د خبرو ملاتړ کړی. د څلور اړخیزو غونډو په ابتدا کې افغانانو د چین رول ته هم په مثبت نظر کتل، ځکه چین چې د افغانستان ګاونډي او د پاکستان ستراتیژیکي ملګری هیواد دی د افغانستان په ثبات کې مهمه ونډه لري. خو اوس داسې ښکاري چین د سولې په پروسه کې هغه رول لوبول نه غواړي د کومې چې ترې تمه کېدله. که یو خوا چین په افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی نو بل خوا پاکستان هم خپه کول نه غواړي، نو ځکه د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري او غواړي چې د یو منځګړي رول ولوبوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، اوس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یورپي هیواد سپین په یو مختصره دوره دغه هیواد ته ورغلی و. په دې اړه باندې نور تفصیل د سلطان سرور ناورو.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدراعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدراعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل د مونږ دوه اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل سوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنځشنبه په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مدرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
اوریدونکو تاسو په مشال ریډیو ته غوږی. ډان روزپانه لیکي د پاکستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې هغه خلک د ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي چې په ټولنه کې د زغم برداشت خبره کوي او د ټولو انسانانو د رنګ، نسل او مذهب په بنیاد د فرق خلاف خپل غږ پورته کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ډان روزپانه لیکي په پاکستان کې روښان فکره خلک له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژنې وروسته په ټولنه کې یو ښکاره لیکه راښکل شوه چې باید پر ځینو مسلو خبرې ونشي او یا پکې څوک بدلون ونه کړي چې په دغه هیواد کې دا یوه خطرناکه خبره هم ده. ډان لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته د جماعت اسلامي ګوند یو مشر فرید پراچا په یو ټلویزیون وویل چې اوس هم په دغه هیواد کې 350 لیبرال خلک ژوند کوي. ډان لیکي نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې تندره و فکر په خورېدو دی. په لندن کې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د بیلېدو د فیصلې وروسته دغلته د مسلمانانو او نورو اوسیدونکو خلاف کرکه زیاتېږي. دا شان د امریکا د ولسمشرۍ د امیدوار ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو خلاف د ځینو بیانونو له وجې په ټولنه کې کرکه زیاته شوې ده او په پاکستان کې هم ځینې سیاسي ګوندونه د مذهب په نامه کرکه خوروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لیبرال خلک د خچنو په توګه یاد کړی دي او د هغه اتحادی ګوند جماعت اسلامي له وړاندې ویلي دي چې باید احمدیان دې ځان لا لګه کې وشمارل شي. ډان لیکي د پاکستان په یو ټلویزیون چینل یو قربا ان تردا هم ویل چې زده کوونکي دې په کلاس روم کې د خپل استاد خبرې ریکارډوي او کوورته کومې لیبرال نظری خي نو دغه دې په انټرنیټ خپروي. ورسپانه لیکي د داسې کولو سره د استادانو ژوند په خطر کې راتلی شي او دا په ټولنه کې عدم برداشت خپروي چې باید مخه یې ونیول شي. ورسپانه لیکي خو د دې فیصله به څوک کوي چې کوم کس آزاد خیاله یعنی لیبرال دی او کوم نه دی. هغه خلک چې په مذهبي ازادۍ یقین ساتي په ټولنه کې د ښځو سړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د اظهار په ازادۍ یقین ساتي، د ښځو تعلیم او روزګار خوښوي، داسې خیالات لرونکي لیبرال ګڼلی شي. ورسپانه لیکي لیبرال ټکي باید د غرب سره هم ونه تړل شي او نه دا یوازې د غرب لپاره معنی لري. لیبرالیزم په بشري حقونو یقین ساتي، په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره په وړاندې بوزي او دا شان په مذهبي ازادۍ هم یقین ساتي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې هم باید د زغم او برداشت خبره په وړاندې یوړل شي، باید ټول یو شان حقونه ولري او ریاست هم د ټولو وګړو بنیادي انساني حقونه خوندي وساتي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوز نه یوازې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې مداخله کوي او ملکی حکومت له سر خوږی جوړوي، بلکې د جهادي ډلو په واسطه د خپلو ګوندو هیوادونو افغانستان، هند او ایران کې هم اړې ګړې رامنځته کوي. سرینر ادارا سینټر فار ریسرچ ان ګلوبلایزیشن په دې اړه په خپرګړي راپور کې لیکي پوځي جنرل ضیاءالحق د سغدریدو پالون کې ګڼل ناسم کار دی، ځکه چې د پوز ټول مشران همدا دریځ لري. نجیب عامر د دې مقالې ځینې برخې ژباړلې دي.
په کاناډا کې د نړیوالو چارو په اړه یو څېړنیزه اداره سنټر فار ریسرچ آن ګلوبلایزیشن د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستان د پوځ او د سعودي عرب ترمنځ ډېرې ژورې او بنسټیزې اړیکې دي. په زرګونو ریټایرډ یا متقاعد پاکستاني پوځي افسران په خلیجي هیوادونو کې کار کوي. په تیمه لسیزه کې سعودي عرب یو موثر استخباراتي نظام نه درلودلو او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په عملي توګه د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزارت د استخباراتي خدمتونو رول لوبولو. په همدې توګه د پاکستان دفاعي کارخانو د چین په مرسته د وسلو د یو عصري تولید کوونکي ادارې په حیث خپل ځان په سیمه کې پیژندلی دی. دوی نه یوازې د تیلو په دولت بډایه خلیجي هیوادونو باندې دغه وسلې پلوري، بلکې پاکستاني جوړ وسلې په لویه پیمانه په سریلانکا کې هم د تامل پړانګانو لخوا کارول شوې دي. په راپور کې راغلي په 1901 کال کې په بنگلادش کې د قتل عام د پیښو د مخې ته راتلو نه پس په اتیایمه او نویمه لسیزه کې پاکستانی پوځ د افغان شوروي جنگ پر مهال جهادیان وروزل، بیا یې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې په میلیونونو خلک بې کوره کړل او همدارنګه پوځ په سیاسي چارو کې هم مداخله کوي. د سیرنیز ادارې د انګیرنو له مخې تر څو په پاکستان کې و ملکی واکمنه حکومت مخې ته نه وي راغلی، نو تر هغې به د سیمې د هیوادونو او هم د خپلو خلکو لپاره ګواښونه پیښوي. د مقالې لیکونکي د کشمیر په حالاتو هم نظر اچولې او وایي په کشمیر کې د شخړې یوازینی حل دا دی چې د ځایي خلکو اراده دې معلومه کړی شي چې دوی څه غواړي او پوځي مداخله د دې ستونزې په هوارولو کې رول نشي لوبولی. پاکستان له پکار دی چې د سیاسي او سفارتي لارو په استعمالولو سره د کشمیر د شخړې په هواری کې کومک وکړي. لیکوال وایي د کشمیر په معامله کې د پاکستان تر څنګ هند هم ګرم دی او د شخړې په هواری کې دلچسپي نه اخلي، حال دا چې پاکستان وخت په وخت د دې معاملې د حل کولو لپاره تجاویز هم وړاندې کړي دي. سیړنیز اداره سنټر فار ریسرچ آن ګلوبلایزیشن په راپور کې وړاندې لیکي، پاکستان په تیر 18 کلن تاریخ کې د نیمایي نه د زیاتې مودې لپاره په مستقیم ډول د پوځ د واکمنۍ لاندې و او د پاتې مودې په زیاته برخه کې هم پوځ د پاکستان د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ تر شا لاس درلودلو. د مقالې لیکوال په یو برخه کې لیکي، که څه هم په عمومي توګه دا تاثر موجود دی چې پاکستان کې د اسلامي سغدریزۍ بنسټ پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق ایښی و، خو دی وایي یوازې جنرال ضیاء نه د قربانۍ ګډوره جوړول ناسم کار دی، ځکه چې له هغه نه وروسته چې څومره پوځي مشران عہدې ته رسیدلي د جهادي ډلو په کومک کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو د امنیت او ټیکاو د خرابولو هڅه کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردګردي مکمل خاتمه
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان او پاکستان حکومتونه د بې باورۍ په فضا کې د یو بل سره د همکارۍ او د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. افغان ولسمشر په ورسا کې وویل، د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره کومک کوي، خو پاکستان لا هم د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر پالي. نور تفصیل د نجیب عامر په دې راپور کې.
د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویاند وایي، پاکستان نه یوازې د سولې په پروسه کې د افغانستان سره مرسته نه کوي، بلکې ترهګری ډلې اکمالوي او د افغانستان امنیت خرابوي. جاوید فیصل مشال لډیو ته وویل، افغانستان له پاکستانه د سولې په لاره کې ډېرې هیلې لري، خو اسلام آباد تر اوسه پر دغو توقعاتو د پوره خطرو لپاره هیڅ هم نه دی کړی.
د پاکستان همکاري د سولې په پروسه کې اساسي ارزښت لري. د نورو حل لارو تر څنګ د پاکستان کومک یا د پاکستان رښتینې همکاري په دې وخت کې تاسو شاکي. موږ په سیمه کې هم له خپلو متحدینو او په نړۍ کې هم له خپلو همکارانو څخه غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي او پاکستان دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه کې همکاري وکړي. هغه خلک همکاري نه کوي، مستوردلو په ضد عملیات نه شي کولای، هغوی له خپلې خاورې نه شي شړلی. دونه دې وکړي چې هغوی ته دې روغتیا اسانتیاوې زمینه دې نه مساعدوي، هغوی ته دې پیسې نه ورکوي او هغوی ته دې د روزنې مرکزونه نه برابروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ورسا کې د افغان ولسمشر له سرګندونو وروسته په یو اعلامیه کې ویل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي لپاره اړینه ده چې نږدې همکاري ترسره شي، پر ځای د دې چې د افغان حکومت لخوا د پاکستان خلاف د الزامونو نه ډک پیغامونه خپاره شي. پاکستانی لوری وایي، افغانستان په خپله خاوره کې د خپلې هرې ناکامۍ پړه پر دوی اچوي. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کارپور رستم شاه مومند هم وایي چې افغانستان دی په خپل خپل غم خوري.
نو افغانستان ته د پکار دي چې خپل اندرونی مسایل چې کوم دي هغه باندې توجه وکړي. او د مخبردان د موجوده حالاتو کې زه فکر کوم چې پاکستان سره د امن لپاره څه خاص فرمول هم نشته. او درې مخبردار چې کوم کوشش شروع شوی وو دا کوارډینیټل پروسس دا غینه هم د امید کم وو. نو پاکستان سے سفر مولا نشتہ کی دی شی چین نو سعودی عرب اور ترکی داسی ملکونا راو دانگی وغیس را دیا سا دیسے یو نبی فارمولا بھی نو کی دی شی دقا یو خبر ہو شی خو پدی موجودہ حالاتو کے پاکستان سے سرس کے فکر یو نظر نشتہ دا دا جنگ دا انسرجنسی و کم شرائط بانے ختمی دی.
رستم شاه مومند وایي د پاکستان سره د افغانستان د ستونزې د هوارې لپاره په لاس کې څه نشته او دوی چې څه په وس کې هم وو نو هغه وروسته لاغې ختم شول چې امریکایي بی پایلټ الوتکې په بلوچستان کې ملخ تر محمد منصور په بمباری کې وواژه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر اعلان کړی چې له پاکستانه په خپل خوښه ستنېدونکو رجسټر شو افغان کډوالو ته به 350 امریکایي ډالر اضافي ورکوي. په پاکستان کې د یونیسیر یو چارواکي د اتوار په ورځ وویل هغه افغاني کورنۍ چې د کډوالۍ او رجسټریشن کارډونه لري او په خپل خوښه افغانستان ته تلل غواړي نو د کورنۍ هر غړي په سر به ورته مالي مرستې ورکوي. د دې په خبره افغان کډوال دا پیسې په افغانستان کې د نقدو مرستو له مرکزونو ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو د یونیسیر د اعلان هرکلی کړی. وای اوس افغان حکومت ته هم پکار دي چې ورته په خپل هیواد کې د اوسېدو بندوبست وکړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې یو چارواکي عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوالو هغه کورنۍ چې پی یو آر کارډونه لري او په خپله خوښه افغانستان ته تلل غواړي نو د کورنۍ هر یو تن ته به یې اداره 350 ډالره ورکوي او کډوال دا رقم په افغانستان کې د نقد اتیاتو مرکزونو څخه ترلاسه کولی شي. د نوموړي په وینا چې یو راجستره کورنۍ چې په شپږو کسانو مشتمل وي ته به په مجموعي توګه 2100 امریکایي ډالره ورکړی کیږي. پاکستان کې میشتو راجستر افغان کډوالو هر کړی کړی دی او وایي چې اوس د افغانستان حکومت له هم پکار دی چې د دوی لپاره په خپل ملک کې د اوسېدو څه انتظام وکړي. په پېښور کې میش د کونړ ولایت رشید خان وایي
دا څه موده راځي چې افغانستان پاکستان حالات خراب شوي نو ډېر زیات مشکلات دي. ته افغانان مهاجرینو ته هر وخت څنګهولي کاروبار نشته ولې وته نشي خپل کور نه نو مجبور دي چې خلک لاړ شي. او څه فیصله ده چې پیسې راکړي نو د 2000 ډالر دا چې په دې سره هلته خپل څه کاروبار وکړي. په کار کې افغانستان حکومت نو لږ زیرا راکړي څه لکه زموږ کور کونړ کې دی. اوس کونړ کې حالات داسې نه چې موږ
پاکستان حکومت تیر میاشت د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځوله. د یو این ایچ سی آر د وینا تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال 1500 زیات راجستر او قریبا همدومره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه روستي راپور ته بنو ته ورجو. په اف آر بنو کې تعلیمي ادارې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او دغه تکي ډېری تعلیمي ادارې نشته. خلک ګیلي کوي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لري.
د بنو سره نږدې هندي خیل وزیر سیمه خلک وایي د ډېرې آبادۍ باوجود هم تعلیمي اسانتیاوې نه لري او تل محروم ساتل شوی. د یوای پورا سیمه کې یو پرایمری سکول او یو میډل سکول موجود دی چې هغه هم غیر فعال دی او نه هم د زیات شمیر خلکو تعلیمي ضرورت پوره کولی شي. د هندي خیل سیمه خلک موجوده حکومت نه خپل سیمه کې تعلیمي ادارو جوړولو او فعال کولو غوښتنه کړې.
وای مش دمر ابودی دوی تقریبا 20-25,000 ابودی دو په دغه یو پرایمری سکول دی یو میډل سکول دی خو کې غانشته دی یو سټاف نشته دی یو دغه پرایمری مش دا درخواست کی غات کړی پیټی یا حکومت ته مش کې تعلیم کی تعلیم سره په مش کې شعور پیدا شي او چې شعور په مش کې نه پیدا مش څه نه شکل یو
په دغه مش یو پرایمری سکول دی چې هغه په کی مخ جوړ شوی دی مش ته خپاده نشته مش کی مشورونه دی په ختم جوړ شوی دی هغه نه بعد مش ته یو سکول خنه دی شوی پرایمری سکول اف ایمیل سکول نشته دی خو چې کیم فیمیل دی هغه نه چالي شي کنه هغه دی ختم شوی دی.
د هندي خیل سیمه ځوانانو په خپل مرستو جوړ کړی شوی شوال فلاحي تنظیم د سیورلاندې په سیمه کې د تعلیم د آگاهۍ په لړ کې یو مهم شروع کړی او هڅه کړې چې د ماشومانو د پلارانو د سیمه د مشرانو او حکومتي چارواکو پام هم دې لوري ته راوګرځوي. سماجی کارکون فدا محمد وایي دوی هر ځل او هر چاله وړ په دې نوم او دې شرط باندې ورکړي چې د دوی ځوانانو ته به تعلیمي اسانتیاوې جوړوي خو چا هم ورسره واده نه دی پاللې.
دولته په کلی کې یو های سکول نشته بلکې میش د موجوده چې کیمو ایم پی ای دی او وس منیسټر هدا صوبایي دا تدمیس تعلیم افتا کسونه خاص کر په دغه ټکی دا وټ ور کړای و چې د خبر او ډیر ډیر کړل په خپل جلسې کې چې می زین دی خیلته کالج اور ورانو دوه دونیم کول درې کول تر شل کالج و سره سره نه غای میج یو میډل سکول دی بدترین حالت کې دی یو پرایمری سکول دی یو پرایمری سکول یا یو میډل سکول چاغه کې دوه ټیچرون دی یا ډیپټی نکو دا تعلیمي صورتحال
د هندي خیل ځوانانو دغه غوښتنو پاړه مو چې کله د باکا خیل وزیر نه تعلق لارون کې صوبایي وزیر او وزیر اعلی معاون خصوصي ملک شاه محمد وزیر نو پختل نو دوی وویل فربنو دغه سیمو کې نه یوازې تعلیم بلکې د سړکونو او صحت په لړ کې هم ډېر مشکلات دي چې دوی را روانه ډی پی کې دغه سیمو د سړک پیسې اچولې او د خپل ژمنو سره سم به د غلطه تعلیمي سہولتونو جوړولو هڅه کړي. د سیمې ځوانان غوښتنه کړي چې د دوی کلی او سیمه د هم د تعلیم په میدان کې د خواوشا سیمو سره سیال کړي شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او ست مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د رستای خبري غړې رستي خبرونو لنډیز د بشیر غاخنور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر غونډې وروسته نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې اوس ټوله نړۍ په دې پوهېدلې چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوه مخې پالیسي پر مخ بي. درې ورځې وړاندې د ورسا په غونډه کې هم نوموړي همدغسې خبرې کړې وې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پې خفګان ښودلی و او ویلي وو چې دا مایوسوونکي دي. محمد کې د بیزو قوم پرون یو جرګه کې پریکړه وکړه چې له حکومت بغواړي چې دغلته دي عملیات ځکهونه کې چې یو عام ولس ته ډیر زیان رسي او بل دلته دومره وسوال نشته چې پر ضد دي لوی عملیات ترسره شي. خیبر پختونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خوښ حاصل کسان وژل د اعلی امنیتي او ملکی چارو غونډه رابلل شوې ده. چارواکی وای د باجوړ په کانسیر سیمه کې دوه مشکوک استوال هغه وخت بیګا په ماین الوتی چې دوی د په سړک کې د یو بم د خخولو کوشش کوو. او د افغانستان د استخباراتو ادارې په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو کولو په تور درې کسان نیولې دي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر نن بغداد ته رسیدل دي. نوموړی د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي سره د داعش پر ضد د جګړې او له دغه وسوال ډلې څخه د موصل خار د بیرته نیونې د پلان په اړه غږیږي. الشباب وسوال ډلې د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیز کې پریبي پوځي اډې ننني برید کې لږ تر لږه لس سرتیري وژلې دي، او امریکا وایي له ګوانتنامو زندان یې یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږدول دی چې په دې سره دغه جیل کې د پاتو بندیانو شمیر اته یو ته راکم شو.
بشیر گواخ درته د خبرونو لنډیز اورولو، او اوسما مجید بابر، بشیر گواخ او اسحاق مری سره سره د پراګ ټول ټیم ته اجازه ورکړي. په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي سئ.